Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندیښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو ازادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي. ګشبیر رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هیواده وتلی دي، خو اوس د انټرنیټ اثر دی. دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی. د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي. انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي. په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنګ ورکړی. اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په ژر خبرولو کې رول لوبولی، بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی. خو ډیر نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي. ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي، ځینې د شکنځل او سپکو سپورو ویلو لپاره. په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزو او په دې هم غږیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیسته محترمه مریم بارکزی، د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلی حجت الله مجددی، او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست ښاغلی خوشحال آصفی. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی هم ورزو محترم بارکزی ته، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسول کې څومره تغییر راوستي دی؟
سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته. تاسو د سوال په جواب کې وځوئ چې خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیاوي رامنځته کړې دي، او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي سره لدې چې مثبت تاثیرات لري منفي اغیزې هم کولای شي ولري. او اوس مهال که وګورو، هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا خیر تلیفون لري، هغه یو ژورنالیست ځان بولی، او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خبر کړي او نور خلکو سره هغه شریک کړي. خو هغه رنګ چې ما ویل د په ژورنالیزم کې اسانتیا ورامنځته کړي او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک دی او هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي، او یا هم کله چې یو پیخه پیخیږي هغه د نړیوال ټول هیوادونو ته یا خلکو ته خبر یا ورکړی او ورسی، یا مغه سم منفی اغیز هم لري. ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیز رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کړه او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیز رسنۍ کې، او دقیق معلومات نه نشري چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفی اغیز
ډېره مننه. سلامت اوسئ محترم بارکزی. ښاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی د تاسو نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلی مریم او ګران اورور آصفی صاحب ته، او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. امغه چې غلې مریم د خبر خته اشاره وکړ، د کې شک نشته چې د خپل رسنۍ لکه نورو رسنۍ نړۍ سره نږدې کړې ده، او همغه چې وایو یو دهکده ته یو کلی ته سره ورته کړې ده، او د هر رسنیونه هر رسنی زر د زن موضوعات ټول سره شریکوي، او بیا زنه خو د نور رسنه خو دا زنګړتیا ولري چې دا دا صفاتونه لري چې هغه په یو د څه خاص وخت باندې خبرونه لري، خو دا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چوغواړي او شي کولای شي چې ټول سره شریک کړي. خو په ورته وخت کې استونزې هم لري، اما که چې اکثرا په دغه نظر
بله ستونزو ته به ورسته راسو. مجددی صاحب ډیر مننه، لطفا مو کو ستونزو باندې به هم خبري وکړه چې وای اول صفاتونه وشي هغه شار خونه بیان شي، بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفی اړخونه باندې هم خبري وکړه. آصف صاحب تاسو ته مرکلای وایم، ستاسو په نظر خواله رسنه یو د بیان په آزادۍ کې څومره رول لوبولای دی، د څومره کومک ورسره کړی دی؟
ډیر زیاته مننه څاروان صاحب، زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه یا درنو میلمنو ته، جناب مجددی صاحب او غلی بارکزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زبا په نظر جناب څاروان صاحب، کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو، دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی، او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي. د معلوماتو پر اسولو کې، د یو بل په نږدې کولو کې، د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې، د خلکو د پوهاوي په لوړولو کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر، یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي. نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی. او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ، تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ. نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري، ټلویزیون نه ګوري، بلکې فیسبوک ګوري، ټویټر تعقیبوي، انستګرام ګوري، یوټیوب ګوري، د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر، د خبرولو په خاطر، دا چې څه پیښیږي په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې. او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټالیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو، نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیر مننه کور ودان آصف صاحب. محترمه بارکزی، ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی، د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی، څه فکر کوئ چې څومره د غټو رسنیو انحصار کم کړی دی؟ مخکې آصف صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره، بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي، هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خبرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکوي. څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپی رسنۍ وي، رادیو منځته راغله، تلویزیون، او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغله، د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي. خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري، هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي. چې مثلا بی بی سي، د ازادي راډیو، د همداسې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خبرونه خبرو، ځکه دا ولې؟ ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي، په تلویزیون کې یا امکانات کم دي، او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري، شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي، مګر د ټولنیزو رسنیو لپاره کولای شي چې موږ په ټول نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو، لبیلابل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو، چې هغه هم وشي کولای زموږ له خبرونو څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې لپاره موږ غواړو خلکو ته ورسو، د دنیا په هر نقطه کې چې وشي کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره. او ورسره بل ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی او ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه کوي هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وایي، ترڅو دا پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتلې شي په افغانستان کې، خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
ساروان صاحب، دا لکه یو احتیاط غونته ده، موږ تاسو یو څه معلومات پیلرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی په خوانه او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه مره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغز چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ وایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري مګر بیا هم د یو څه ایم بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر بحث هم شوی دی همه کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه پر خلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د محدودیتونو رامنځته کوي د هغه حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی او کولی شي ځینې چې د هغه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کړي او هر څه چې وغواړي هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواړه رسنۍ کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب، ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر دی، دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملی او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه راډیو ازادي، لکه دوچې بلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ او همدارنګه داسې نورې ملی رسنۍ لکه طلوع او آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیواله معتبره رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي او په هغه باندې یو لوی فیصدي باندې ځکه ولې شم دا ادعا وکم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو، ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خبروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خبروي خلک په باور لري ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په غرسنۍ کې چې کار کړی دي ترلاسه کړی دي تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دي او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي ځکه وی فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري انټرنیټ لري فیسبوک کاروي انستګرام کاروي ټویټر کاروي یو څه چې ویني دغه څه ویډیو اخلي هغه ثبتوي یا انزور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي دغه دریمه برخه کې دغه دریمه کټګوري وګړي چې وته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي دا د عام خلکو د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي ام دغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مکه دا یو فیسبوکی خبر دی تاسو ورشي مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ تاسو ورشي مثلا د امریکا غک د فیسبوک پاڼه وګورئ یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا ټولو نیوز یا اریانا نیوز نو بیا دغه ته لکه ستوند شتون لري ځکه څو چې خپل اعتماد او باور د خلکو تر لاسه کوي دا وخت نیسی ته باید هڅه دا وکړي چې پایست یو سټیزن جرنالیست چې کارم کوي او انزور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلې حال د بیانوي هغه کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي نو د وخت په تیرېدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي تر لاسه شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادن محترمه بارګزې لدی سره سره ځنی خلک شاید هم ډیر خلک ټولنیزو شبکو کې چې خبري شي په یغه باور کوي کله نا کلم داسې کسانو نه خبري مو اوریدلې دي چې دی یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه شي و یغه داسې لیکلي دي بنان دا خبره حقیقت لري خو څه فکر کوي چې ام دغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنوی باندې منفي اثر کړی دی کله نا کله چې دی یو دا ډول رسنۍ یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړي خو کله چې یو رسنۍ د اعتبار وړ رسنۍ اوسي هغه هیڅ کله داس خبر نه خبروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی مګر ځینې وخت کوم وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوې دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یو اصلي او یا کم یو هم جعلی دی نو ځکه ځینی وخت دا مشکل منځ راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي رادیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینی غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر د دې کله چې خصوصا په ټولنیز رسنۍ کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپروي دیګي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زرخ پریږي خصوصا په خواله رسنۍ کې یا ټولنیزو رسنۍ کې هغه او متاسفانه زمنګ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري ته فکر نه کوي چې امدغه کومه فیسبوک پیج چې ماده ده رسنۍ لیدلې ده آیا اصلي ده یا هم جعلي ده زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې حل تخبر شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیز کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کومو ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلک وژل شي دي په هم د باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامي شوی دا او یو نفاق په ټولنه کې منځره وړي طبعا نامغه چې ما ویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځره وړي څومره چې مثبت اغیز لري تر بل خوا منفي اغیز هم لري خو تر ټولو خبره وی چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځره راځي باید د هغه ټکنالوژي څخه د استفاده یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وخودل شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادن شغله مجددي وسخه اي اي يا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چيري بدلوي جوړوي جالیم جوړولې شي څه فکر کوي چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نکي نور هم
اما که چې دغه مسائل او تاغه اعتبار په برخه کې یو څه تبصره وشو نو هغه بیا اوس خلک دی باندې پویږي چې یو فیک خبر یو فیک.
بله، اصلي سوال هم دا اوس مات تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک څومره پویږي، فکر کوي چې ډیر خلک په دې پویږي او که ډیر کم خلک دي چې متوجي دي؟
هغه برخ خلک چې ضرورت په دې لري چې باید د مسائل ورته تړاو لري او هغوی باید اغیز لري هغوی باندې، نو هغوی دغه مسایل دا تفکیک کولی شي. همه غسه چې اصفی صاحب دیر په دغه باندې هغه درې کتګوري باندې چې دغه خبرونه وویشل، یا اغلی بارکسای هغه معلومات چې ورکړ، نو اوس اول وختو کې خو ستونزه وه او داسې هم نه ده چې اوس هغه کلي او بندیو کې موږ د صدقه او کوچه هغوی هم دغه مسایلو باندې پوهېږي. خو مګر ما لکه چې مخکې وویل، هغه برخه کې چې تصمیم نیوم کې دی، هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډیر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسائل تعقیبوي، هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي، باوجود دی چې داسې فیک اکاونټونه شته دی څنګه چې ویل شو، فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعي معلومات اخباریږي. خو مگر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوې ده، حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې هم دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول د یو سیاسي پوه هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایلو باندې تر یو حده پورې دغه کې دی کې دې شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري، مګر تر یو حده پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه. او که څوک لا پوم نه وینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخلې غزنی خبری کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی ده چې خواله رسنیو سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټولو رسنیو سره ځوانان واقعا دې وختو کې ډیر زیات مصروفه دي، هغه هم ځینې به واقعا ډیری به ښه استفاده ورنه کوي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښ ورکړو، له خواله رسنیو سره به موږ ډیر ښه ملګري پیدا کړو، ډیر ښه لوستونکي به یو او ډیر ښه لیدونکي به یو او ډیر ښه هر څه لاست دین راوړو. خیر، خو ځینی کسان داسې هم وایي چې خواله رسنۍ ځوانان بیکاره کړی دي او منفي څه لاست دین راوړي. نو په ټوله کې مې لمنمنو نه هم دوی پښتنې دي. اول لمشر مېلمه مجدیدی صاحب نه مې پښتنه هم داده، کله چې مثلا کتان درته وشم که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیز رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیز رسنۍ کې ډیر ملګری پیدا کوي، آیا دغه ملګری څومره رښتینی سي مرته ځان ماری پکوی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه من پښتنه مې یل خور نه یل اسپی صاحب نه ده، هغه دا چې خال رسنیو آیا کومه یو داسې رسنی پاتې سوی ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دانورو رسنیو تر یو حد رنگ نه ده ور تناڅه خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شان نه پکې پیدا کیږي، ټیک ټاک نور ته رسنیو ته پکې ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
مننه ستړی مسه سره غلاست او ټول میلمنو ته مخفجی
سلامات مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند، دا چې شایسته موضوع متاکلې ده دغه ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا، زموږ ځوانان تر مثبتې استفادې منفي استفاده ډېره ځنډ کوي، بالخصوص موږ د افغانستان ځوانان در شیم. که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک کاروي لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکو ویل چې یو څوک پر فیسبوک، ټویټر، واتساپ یا دا شانې نورو کې ملګري لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو دا شانې ښه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول وشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شان ته متوجه وشي، په ډېره زیاته پیمانه یې دغو شان ته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی پشکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی عبس څه کاروي، هغه دغه شانې څه چې بې اودس وي ګټه نه لري او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته مېلمنو دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولی شي په کومه برخه کې کولی شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه وضاحت اورېدونکو ته ورکړي؟
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اورېدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو مېلمنو ته.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترمه، تاسو همدارنګه مېلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. اختر محمد قادر د هلمند.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېر مننه. په لنډه توګه به زه تاسو ته ځان سره شریک کړم، البته لنډې خبرې به وکړم. زموږ واکان چې دغه د اکثره اثر کې وسه ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، ځینې خلک د مېلمنو څخه دا پوښتنه لري، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا ما خپل ځغ به خدمت په دور باندې وچتبه، او ځینې بیا دا چې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې، نو په دې اړه باندې مېلمنو څخه پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې د شهرت په اړه باندې پرسنل کې کار کوي، هل خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه د پاره باندې د خپل ځغ پر دور باندې دی، ته څه پیغام لري؟
ډېر زیاته مننه کور دی ودان. وس په ورشو مېلمنو ته، آصفي صاحب لومړی تاسو ډیرو شکایت درلو چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو شی استفاده نه کوي، منفی استفاده کوي، دا خبره تر څه حد پورې سمه ده؟
متاسفانه څاروان صاحب، دا خبره تر یو ډیره بریده پورې رښتیا ده او سمه ده. ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون لري، څنګه زمون ګورور دی غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود. ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې غالي یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسو په دې کې دی چې موږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې موږ افغانان د شپېتونه د او یافسد نزيات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک تر واخلات، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبری، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی، انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې. اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لاره هواره کیږي او دو مسایل ته لمن وهل کیږي، او یو تیر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا د غوي لوړ زده کړې، د غوي پوهاوی، د غوي کاری تجربه او د غوي هغه د پوهې کچې ډیره ټیټه ده متاسفانه. اما چې تاسو ګورئ په ټویټر کې یو تیر زیات کسان دي په هغې کچه لوړه ده، همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې موږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپلې پوهاوي په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو یوه کمره، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسېږئ او خپله تولید وکړئ،
لیکن یو شمیر داسې هم شته چې وایي دا تاسو د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وایي کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډیر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي، اما کدی علمي خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډیر خلک نشي راټولولی، ډیر خلک لیدونکي نه وي، لیدونکو من اغه شان ګوري چې ډیر جنجال پکې مناقشه وي پکې اغه ډیر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپل د دې بایس کیږي چې امدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نور نور ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا څاروان صاحب دا کار زه خپل کوم، زه خپل یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، پنځه لس کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خپرونې چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي، یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري، یا پر روانشناسي موضوعاتو باندې دي، یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولی متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او کچې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته، چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلي کوي، دی یو بل قومونو ته، دی یو بل مذهب ته، دی یو بل دین ته، اغل ته شل زره، دیر زره، پنځو زره کسان لایف تنه خبرونې ګوري. او دا شل زره دیر زره کسان څوک دی؟ خدا اکثر افغانان دي. نو افغانان متاسفانه د زباید وایم او اعتراف کوم چې منفي شان زیات خو کوي، ځکه زمونږ غلوې فیصدی وګړي به سواد دي او یو څه منفی چی وی او یو څه چې مثلا د قانون د اخلاق نه وتلی مسائل وی هغه زیات خوخوي، هغه هغه خبرونه ګوري. ګرام خلک دی ګنا په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمی شای او ګټور شای دوی نه ګوري، نه اوري، او بیا ځي د سو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د ورځې په تیریدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي، دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمی خبرونه جوړه کی، سل دونکو یا 200 یا 300 نفر ګوري، او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کی په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولی هغه لازره یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی دې همداسې خبرونه جوړوي ځکه د بازار اړتیا امداده چې د خلک ګوري. موږ چې څه جوړو څه تولیدو خو خلکو ته تولیدو، نو ګرام خپل خلک دي چې خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمي خبرونه وګوري او وایي.
بله ډیره زیاته مننه کورودن مجددي صاحب. یو اوریدونکو موبایل چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعې استلی دي، په خو به کتاب لوس وس ټول ورس موبایل ته ګوري، او کله دی یو پوسټ وګوره، کله دی بل پوسټ وګوره، څومره ور سره موافق یاست؟
د دې کې شک نشته. یو ستونزه چې په دغه برخه کې رامنځته شوې ده، زموږ د چاپی خبرونو هغه ارزښت لا سور کړی دی، او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لا سور کړی دی. که څه هم دلته یو څه معلومات څوک معلوماتو ته لاسرسی لري او مطالعه لري، مګر هغه د دقیق او مطمئن نه وي لکه چې کتاب دی یا چاپی خبرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی، او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپل دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپی رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کو. که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کو د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو، زو ګوګل کې سرچ کوو، او دا به مهم دا دقیقه نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه دی. نو دا یو بد اغیزه کړی دی، او دې لپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي، ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو. دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي. همداسې چې فیسبوک و ټویټر او انستاګرام او دا نور یوټیوب او ټیک ټاک ورځ تر بله دغه سافټویرونه به زیاتېږي، ټکنالوژي به پرمختګ کوي، خو مګر موږ ته لازم دی چې موږ هغه خپل اصلي موضوعات او ته چې د مطالعې فرهنګ دی، د کتاب ویلو فرهنګ دی، د چاپی هغه خبرونه فرهنګ دی، هغه لپاره باید کار وکړو. بعد ساتلو.
بله ډیره زیاته مننه مجددي صاحب. محترم بارکزی، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنیو په استلو کې څومره رول لوبولای دی. یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه واغه بخپریدل، څه چې به نو خوښه غبه نه خپریدل، اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي. لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړی ده؟
دقیقا ده، خو مونږ ټول شاهد یو چې ټولنیز رسنیو دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی، او دا چې پخوا ځینې رسنیو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي، او پرته له هغې ځینې خبرونه به چې اجازه سانسورېدل او اجازه به د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله، خو خواله رسنیو به هغه خپره او خلکو به خپره، او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په خواله رسنیو یا ټولنیز رسنیو کې خبرول. مګر تر ډیر حدا پورې دا محدودیتونه زما له نظره بیا هم لمنځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه وایم که د جمهوریت دورې کې مونږ وګورو، کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګی بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې، که د بی بی سي و که د ازادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه، که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو، نیوز او آریانا او بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته کوم سر وخت د هغه خبر پاړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خبرېده. مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د ټلو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي، همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات موږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا چې دا خبرونه زیاتره موږ د هغه کسان نه اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله، او د شاهد مې یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چا یې ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولېږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انسټاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، عام خلکو ته خطر وجود لري، شاید د هغې اداره هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوي ازادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړي.
سلامونه سرون ستاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو
سلام مننه.
بله، افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونې په تړاو باید ووایم چې ټولنیزو رسنۍ واقعیت انقلاب رامنځته کړی په ټوله نړۍ کې. بلې، متاسفانه په افغانستان کې هېواد کې د خلکو فکري دغه کم دی، رشد یې کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه اخیستل کېږي متاسفانه، یا سمتي یا زباني یا قومي تعصبونه پکې.
بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان سرتا او پول اوریدونکو ته او میلمنو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده، موږ خو ته خبرې شي د ازادۍ رادیو سره د ډېرو کلو راهیسې رابطه ده، موږ سپین ږیرې یو د فیسبوک او انټرنیټ او انسټاګرام او دغه شیانو سره علاقه نه لرو، نو یوازې د ازادۍ رادیو او بی بی سي او اشنا رادیو تهران رادیو له دغو څخه کار اخو. دغه مفته وشته هم ډیره ګټه کړې ده، موږ له دې څخه املاز د کړې ده، زبین د کړې نه مطلب خبرونه ځینې لاسته کوو، خاصه د ازادۍ رادیو ډیره چټکه رادیو ده، ډیر زر زموږ د پاره د ټولې نړۍ خاصه د افغانستان خبرونه نشروي. خو سروان صاحب، کله کله ستاسو داسې میلمانه یې چې هغه د امارت پر ضد ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خبرونه کې نجيب آزاد صاحب موضوع
سيد وس آزاد صاحب نشته تاسو په دې برخه کې خبري مکوي ټولنیزو رسنیو پاړه خبري وکي که آزاد صاحب وایي نو هغه به جواب درکړي وس نشته نو
خیر یو پښتنه لرم هغه وغوته مشرکین وویل له مسترم مجدد صاحب د خمی دا پښتنه ده سی آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپی خپرونی سی هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري مننه
سید ډیره زیاته مننه کورودن خیر اوس به ورشو میلمنو ته لومړی مجددی صاحب تاسو جواب ورکړئ توخی ته بیا به نورو ته ورشو نورو پښتنو ته به نور میلمنه جواب وای دته په پام چې مجددی صاحب افغانستان کې دی موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو کله وای چې خبرې کوم کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زبنوم نه خیم یا به خبرې نه کوم یو بل چاته وایست نو دغه خبرې هم اوریدونکو دی په پام کې لري مجدد صاحب مهرباني
مننه د توخی صاحب په جواب زبا ماغه د اغل بارکزای پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی جواب هم شي اما که چې دوی وویل چې په خوا یو د تاوډنه چې کېدل ټول رسنې ورته خبريالان لګل او ډېر ورته په دغه باندې په ډېر یو شوق باندې ورته خبر جوړول خو اوس هغه په دغه برخه کې هغه نشته او زما په فکر اما کومره چې یو خبر خبريږي چې دلته یو چاودنه شوې ده او فکر کوم همدومره به کافی وي تر څو چې موږ وایو چې دلته څومره جوبل شو څومره وجل شوې ده او دا غوي اکسون خبره کو ویډیوګان خبره کو د جوبل ویډیوګان خبره کو دا شایونه موږ تقریبا سلويخ کال لیدلې ده نور نو زه فکر کوم چې هغه چې به هر کې د دغه شی دغه نه د لیوالتیا نلری او موږ درن افغانستان کې د دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډیر مخته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو هغه څه چې بارځه خوري وایل چې ورته یو څه دغه کې په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبري درسنې او د ازادۍ په اړه کې زه د صدقه حکم سره خو اما غسه چې ساروان سبو هلته څه فکر کوي چې صوب اوسوب چې افغانستان کې دغه رښتینه خبرې کولې نشي خو موږ کله چې د ځنې اجتماعي موضوعات او د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د خزو استونز د چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټول ورس ټولو نیوز آریانا نیوز یک تلویزیون شمشاد ژوندون ما بیا هم ضرور نده چې زه تکرار وکم په دې تکرار وکم خو په نورو مسایلو کې موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو کچیر دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون کې په کوم ځای کې لیدل کیږي نه خو ټول ځای کې لیدل کیږي خو په سوشل میډیا کې تاوده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کیږي یوازې زه بیا هم د اغل بارکزای په موضوع باندې زه باور لرم هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګان نه خبرېږي د چاودرم فضل خدای زیات نه دی کیدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یا اوسه دغه وشي خو هغه زه په خپل که څوک را باندې هر تورم لګوي که هر سوی دا غو د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخی دا ګیرم په همدغه مسایلو باندې سپین شو نور د خپل د هیوادوال د وژلو کده هر ځای کې وي کده هر ژبه وي کده قوم وي کده هر ساحه وي دا غو د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم دا غو د تاسو تاریخ والد نور دغه پات نه دی مو ما باید ټول په دې برخه کې کار وکړو استونزې حل شي دغه څه اجتماعي استونزې ده کده تحصیلي استونزې ده دا هیواد جوړ شي نور نو بس ده دغه
ډیرمنه مجدي صاحب. آصفی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدای شي. شاید یو شمېر اوریدونکي له دې موضوع خبر نه وي. ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي، وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې دي نور ویډیوګانې ګوري، دي نور پروګرامونه ګوري. که په دې اړه مې څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي، یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه څاروان صاحب څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي. مخکې فیسبوک مثلا کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم، هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې. دا ورسته درې سالونو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري، دوی کولای شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنۍ هیوادونو کې، د سیمې په هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې. مثلا زه یو بیلګه څروان سره تاسو درکوم چې څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په لري پرتو سیمو کې، په کلیو باندې کې اوسېږي، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه مونږ لرو، ځینې خایسته ځایونه مونږ لرو، ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو پاکله، د رواجونو پاکله، د بیلابیلو فرهنګونو پاکله، په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي، لکه مثلا بامیان، قندهار، وردک، پنجشیر، سمنګان، کندوز، بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي، ډېر ښکلي دودونه او رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لوی تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو، به یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو، هر څومره چې دا څاروان څخه زیات ولیدل شي، په هر زرو لیدونکو باندې د دریو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي. همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزرا یا شل زرا یا دیر زرا ولیدل شي، بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي، نورو ته ورسول شي. او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان، په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب، فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولای هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غواړي د فیسبوک له لارې، د یوټیوب له لارې، د انسټاګرام له لارې پیسې پیدا کړي، باید خپل ملګري، خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري، اول د پیسې د دوی اکاونټ ته راځي، د دوی څخه مثلا کولای شي دوی افغانستان ته ودیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمېر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دی، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاس ته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا کې اوسېږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه دا د بانکي مسائل دي، دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره اگر رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري، شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري، نو د دوهم هیواد نه وکیلې شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولای شي ښه خبرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولای شئ خبرونه جوړ کړئ. که څوک یو کیمره ولري، یو مایک ولري، لار شي سفرونه دی وکړي د افغانستان درې ډیرش څلور دیش ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته، مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دی، لارې شي مثلا د اته ولسوالۍ نه دی ریپورت یا خبرونه جوړ کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، پر رسم رواجونو باندې، په خوانیو کیسو باندې دوی کولای شي خبرونه جوړ کړي. دا ډیر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته ډیر شکل څلوي کله وسیږي او تر اوسه هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خبرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانې ګوري، داسې خبرونې که جوړې شي، ځکه دوی دا امکانات لري د افغانستان دننه او دوی کولای شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربیره پر دې چې مستقیم دا پیسې نه شي ترلاسه کولای، هغه دویم یا دریم لاسم چې دا پیسې ترلاسه کوي، دوی کولای شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړ کړي که زحمت
بله. ډیره زیاته مننه کور ودان آصفی صاحب. محترم بارگزی، یو اوریدون کې مول چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کم ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا دا چې له فیسبوک یا له ټیک ټاک نور نخبري شي او کرک خبروي دا ګټ نه کوي، ورته مضر تمامي شي. او دوی دا نظرم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسم محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا چیرته څنګه او څه وخت وشو، مګر هم دا جواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرفه ووسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حده د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرام آرامي ده، سوله شته ده، انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیر جزئیات څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسؤلیت واخست. زما هدف د هغه جواب څخه سره او راوښوم تاسو سوال ته دا چې په دا رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو خپایلونه لري چې د رسنۍ بند شي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیز رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته بخودل شي. څنګه کولای شي په مثبت لاره او د هغې څخه د مثبت ګټه اخستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي؟ په اوس زمانه کې کومګ وګورو، ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیره هیوادونو کې د صرف شاید همدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط ولري، کولای شي د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه اته آنلاین بڼه ورکړي، ته په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری کچاو یا هم د لسانس په کچا خپل ماستری تر لاسه کړی، خپل لسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنۍ او د استعمال او د ګټه اخستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښیو. څنګه کولای شي چې په مثبت لار کې د دې رسنۍ څخه کار واخلي؟ هغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځان څخه مثبت او منفي اغیز لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنۍ څخه ګټه واخلو، باید د هغه مثبت
تاثیرات
و مثبت
هرخونو
ته باید
پام ولرو. ډیره مننه، ډیره مننه محترم مریم بارکزی، افغان ژورنالیست و همدارس د آزاد و ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددی، په جرمنی کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفی، مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
زکی بے جانا نا بے ماما یما زکنا ہی لے